د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
السلام علیکم درنونکو زه اشق الله رحیم زویم په لندن کې د پرونی چاودنې نه وروسته چې نه ویش کسان پکې ټپي شول چارواکو د خطر کچه د شدید حالت نه حساس ته پورته کړی ده د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړی چې برید هغوی کړی د برتانیې صدر اعظم تیریزا می اعلان وکړ چې د تروریزم د څېړنې ګډ مرکز پریکړه کړې چې د خطر کچه تر حساس حالت پورې پورته کی د ښاغلي می په وینا د دینه معلومیږي چې بل برید هم خایي کېدونکی وي د برتانیې صدر اعظم ویلي دي چې پوز بعد ځینو سیمو د امنیت په ساتلو کې د پولیسو سره مرسته کوي هغه هم درنګ وویل چې پراتلونکو څو ورځو کې به د ښار پلار کوچو او د ترانسپورت په شبکو کې زیات اندازه په وسلو سنبال پولیس ولیدل شي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي جمهوریت ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپلې لومړنۍ وینا کې دښمنان وټکوي او دوستان به وستایي میرمن هیلی همدارنګ وویل چې جمهوریت به په خپلې وینا کې په شمالي کوریا او ایران چې دواړه یې د واشنگټن رقیبان دي فشار وساتي میرمن هیلی او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر چې په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت ټرمپ د وینا په حق لیې په خبری کانفرنس کې خبرې کولې یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا لخوا د اتمی وسلو د تهدید په مقابل کې نظامی لار خلاصه ده جمهوریت ډونالډ ټرمپ به د سې شنبه په ورځ وینا وکړي خو تر هغې وړاندې په روانې اونۍ کې د اروپایي آسیایي منځني ختیځ او لاتینې امریکا د مشرانو سره په جلا ډول غونډې کوي په افغانستان پاکستان او نورو هیوادونو کې د ترګرۍ د غندلو په حق له د بریکس په نامه هیوادونو تصمیم د پوهانو او څېړونکو ترمنځ د مناظرې سبب شوی دی د روانې میاشتې په پیل کې د غډلې چې برازیل روسیا هند چین او جنوبي افریقا یې غړي دي د کابل د ترهګرۍ ضد فعالیتونو نه خپل ملاتړ اعلان کوو هغه اقدام چې د اسلام آباد د اندېښنې سبب شوی دی د بریکس هیوادونو د مقاماتو ملاتړ پاکستان اندېښمن کړی او دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دې ته مجبور کړ چې د ملاتړ د جلبولو لپاره تهران او چین ته سفر وکړي چین د لومړي ځل لپاره په ښکاره په پاکستان کې میش ترګرې ډلې لکه لشکر طیبه او جیش محمد محکوم کړلې هغه ډلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا هم محکوم شوې دي د پاکستان په کورم ایجنسی کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې ګمان کېږي امریکا به کړی وي لک تر لګه درې وسلوال وژل شوي دي د پاکستان د پوځ دوه افسرانو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په دې برید کې دوه مشکوک وسلوال هم ژوبل شوي دي د برید د کورم ایجنسی په هغه برخه کې شوی چې ویل کېږي پاکستانی او بهرني وسلوال پکې پټ دي په خپل د پاکستان حکومت په دې حق له تبصره نه ده کړې کثابت شي چې د بریټ امریکا کړی دا به ورسله هغه چې جمهوریت ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل تګلارې اعلان کړله لومړنۍ بریټ وچکیږي ټرمپ خپل وینا کې ویلي و چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د پټېدو خوندي مرکزونه امریکا ته نور د زغم وړ نه دي شمالي کوریا پرون یو ځل بیا یو بل توغندۍ وازمایي چې د جاپان د هوکایډو د ټاپو د فزانه تیر شو په آرام سمندر کې ولګیده شمالي اتلانتیک کې ناټو عمومي منشي د جمعې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا د بالاستیکي توغندۍ آزموینې د نړۍ سولې او امنیت ته یو ګواښ دی هغه په دې هکله نړیوال غبرګون غوښتلی دی د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ څو ساعت وروسته له هغې دغه خبرې وکړلې چې شمالي کوریا یو ځل بیا بالاستیک توغندۍ وازمایل د جنوبي کوریا د دفاع وزارت په وینا دغه مزایل د 270 کیلومتره اعظمي ارتفاع په لرلو سره 3200 کیلومتره واټن وهلی و او په آرام سمندر کې د جاپان د ساحلونه 2000 کیلومتره لرې لګېدلی دی د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوان ویلی دی چې کوردانو هغه پریکړه چې رفرندم یا ټول پښتنه به نه ځنډوي ډیره غلطه پریکړه ده د عراقي کوردانو مشر مسعود برزانی ویلی دی چې د همدې روانې میاشتې په وروستیو شپو کې به په عراق کې د کوردي سیمو د ازادۍ په اړه رفرندم یا ټول پښتنه ونه ځنډوي د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ وویل چې دا ډیره غلطه پریکړه ده جمهوریت رجب طیب اردوان ویلی دی چې ترکیه به خپل رسمي دریس د کابینې او ملي امنیت شورا د غونډې وروسته اعلان کړي او ورسته خبر ده چې په برما کې چارواکي وي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پیټریک مرفي ته به اجازه ورنکې چې هغه سیمه ته لاړ شي چې د روهنګي مسلمانانو سره تشدد پکې شوی دی. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی مرفي به د برما د چارواکو سره په ملاقات کې نه یوازې د روهنګي مسلمانانو سره د تشدد په حق له د واشنگټن اندېښنه څرګنده کړي، بلکې په چارواکو به فشار راوړي چې د جګړې سیمه ته د بشري مرستو انتقال ته دی اجازه ورکړي. درنونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو څخه اوریدل. جمهور رئیس اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د سولې د ټینګښت په اړه پر سیاسي اجماع ټینګار کړی. د پکتیا قومي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې له هغوی غوښتي چې د سولې د ټینګېدو لپاره د کار وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ را لېږلی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د سویل ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن ګردیز ته راغلی وو، د 203 تندر قلی اردو په قومندانۍ کې د پکتیا له دولتي چارواکو، ولسی مشرانو، د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو سره په یو غونډه کې خبرې وکړې. ښاغلی غنی غونډې ته په خبرو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کادو سره د پایدارې سولې د ټینګښت لپاره د سیاسي اجماع رامنځته کول جدي اړتیا وبلله، او وایي ویل چې دا اجماع به ډیر ژر رامنځته شي. هغه وایي
موږ باید اوس سیاسي ډګر کې هغه څه وګټو چې نظامي ډګر کې ګټل. د ټولو افغانانو حالت دا ده چې زمري غوندې جنګ کوو، بیا د سیاست میدان کې بای دا وارې د سیاست په میدان کې ګټو. اول دې د پاره باید ټول خلک په اساسي توګه سولې باندې بیا اجماع ترسره.
ولسمشر غنی له ولسی مشرانو هم غوښتل چې د سولې په ټینګښت کې ورسره د قومي جوړښتونو پر اساس مرسته وکړي. د ده په وینا قومي جوړښتونه او جرګې د سولې په پیغام رسولو کې مهم رول لوبولی شي.
د ټولې لوی پکتیا پولیس باندې مناره داده چې اوس علمای کرام، قومي مشران، ځوانان جرګې جوړې کوي، نور ټول زونو د افغانستان ته د سولې جرګې وایست. وړاندیز مې درته دا ده، دښمن اوس غواړي چې قوم په قوم، ولسوالۍ په ولسوالۍ، ولایت په ولایت نفاق راوړي. غوښتنه م دا ده چې دا ټول منازعات د جرګو له لارې نه اول کل کړي.
نوموړی د سویل ختیځو ولایتونو امنیتي سرتېري وستایل، او وایي ویل چې په خپله مېړانه د افغان حکومت وسلوال مخالفین مات کړي، او د هغوی له لورې پېښېدونکې امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي دي. ښاغلی غنی همدارنګه د سویل ختیځو ولایتونو له خلکو سره د اوبو د تنظیم، معارف او د برېښنا په برخو کې د پانګونې تر څنګ د ځینو نورو پرمختیایي پروژو د تطبیق ژمنې هم وکړې.
د ګردیز د ښار دپاره، د خوست د ښار دپاره، د پل علم د ښار دپاره، د غزنی د ښار دپاره، دلته هم خاصې طرحې وړ. دا ښارونه نن ښارونه نه دي، او دلته د وزارت دفاع ځمکې د وزارت دفاع نه دي، د افغانستان د ولس دي، او د ولس دپاره ورنه ګټه چې کېږي کوم ښاري کوم خاص شهرکونه او دا به نه وي، د ولس کورونه به وي، انسجام به وي. دا مې ځکه ساتلې چې سبا چور نه سي، چور کېږي نه، د ولس دپاره به استعمال وي.
ولسمشر غنی یادې غونډې ته په خبرو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو مالونو په راکړې ورکړې هم وغږېده، او په دې برخه کې لاسته راوړنې بېسارې وبللې. هغه وویل چې افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه خپل سوداګریز روابط پراخ کړي، او پر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پر پاکستان اتکا په بېسارې ډول کمه شوې ده.
کله مرکزی آسیا لارې مې نوې ختم کړي، نن به ډوډۍ در سره رسیده، یو ورځ لارې وتړله په کابل کې، په قندار کې، په ګردیز کې، په خوست کې، کوم ځای کې دی د غنمو کمی راغی؟ نن ولې بولدک نه تړي؟ ځکه چې تیاری الوزی هندوستان ته مال وړي. افغانستان نن چا پوسې تړلی نه ده، افغانستان مختلف لارې لري، او دا لارې به تل پایې.
د پکتیا ولسی مشرانو په یاده غونډه کې پر ولسمشر غنی نیوکې درلودې چې ګنې په تیرو دریو کلونو کې د غزون ته د پرمختیایي پروژو په برخه کې پاملرنه نه ده کړې. دوی له نوموړي وغوښتل چې نه یوازې پرمختیایي پروژې په نظر کې ونیسي، بلکې په حکومت کې د کدرونو په استخدام سره د لویې پکتیا خلکو ته خپله ونډه ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن لندن ته د پنځشنبې د ورځې د سفر په ترڅ کې له چین څخه وغوښتل شمالي کوریا ته د تیلو صادرات کم کړي چې پیونګیانګ مجبور سي خپل د اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. ټیلرسن د ایران په ارتباط هم سخت الفاظ استعمال کړ، وایي چې د 2015 کال د اټومي موافقې څخه یې سرغړونه کړې ده. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن لندن ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې نه څو ورځې وروسته سفر وکړ چې په شمالي کوریا باندې اقتصادي بندیزونه ولګول. ټیلرسن د پنځشنبې په ورځ ویلې دی د قوي اقداماتو هیله لري او له بیجنګ نه یې وغوښتل چې له خپل نفوذ نه کار واخلي. ټیلرسن زیاتوي،
I am hopeful that China as a great country, a world power, will decide on their own and will take it upon themselves to use that very powerful tool of oil supply to persuade North Korea.
زه هیله منم چې چین به د یو ستر هیواد په حیث د نړۍ د قدرت په حیث په خپله پریکړه وکړي او په خپله به د تیلو د قوي وسیلې نه کار واخلي چې شمالي کوریا وهڅوي چې خپل د اتومي پروګرامونو او په راتلونکي کې د خبر په باره کې له سره غور وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن د ایران په باره کې سخت الفاظ استعمال کړل چې وایي د 2015 کال د اتومي موافقې نه په څرګنده سرغړونه کړې ده. ټیلرسن بیا
وایي the totality of Iranian threats, not just Iran's nuclear capabilities. That is one piece of
موږ باید د ایران ټول ګواښونه په نظر کې ونیسو، نه یوازې د ایران اتومي قابلیت چې دا د ایران په ارتباط زموږ د نظر یوه برخه ده. د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن د خپل برطانوي کوربه سره د لیبیا په باره کې په عالي غونډه کې برخه واخیستله چې په دغه غونډه کې د فرانسې، د متحده عربي اماراتو، د ایټالیا او مصر حیاتونه هم ګډون کړی و. ده وویل د ملګرو ملتونو سره د واشنگتن پوره ملاتړ ده چې غواړي دغې ستونزو ته یو سیاسي حل پیدا کړي. ټیلرسن زیاتوي،
don't want to see happen is Libya become a place to birth additional terrorist organizations or provide opportunities for ISIS to reemerge in a different part of the world.
څه موږ نه غواړو هغه دا دی چې لیبیا د اضافي تروریستي سازمانونو مرکز شي یا د اسلامي دولت ډلې ته د دې موقع ورکړي چې د نړۍ په یوې بلې سیمې کې سر راپورته کړي. موږ ټولو د لیبیا سره د مرستې ژمنه کړې ده چې داسې حل ورته پیدا کړو چې هغه د دوی د راتلونکي پورې ارتباط ولري. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هیله لري چې په لیبیا کې به د یو کال په موده کې انتخابات وشي. دی وایي،
It's very important, however, that you don't do it too fast and that you get the political groundwork done first.
لیکن دا ډیره مهمه ده چې دغه انتخابات زر ونه شلو او لومړی باید په دې برخه کې سیاسي لارې چارې ولټول شي. مګر دا ویره مخ په زیاتېدو ده چې د اسلامي دولت ډله به سر راپورته کړي چې د دسمبر په میاشت کې د سیرت له ښار نه وستل شوی وو. د روسیا د ګروپ غړی ریکاردو فابیانی انوای،
those militiamen and those let's say jihadists that were part of the group were going to reform at some point somewhere and to mount new attack.
هغه ملیشیا او جهادان چې یو وخت دغه ډلې یو برخه وه، یو وخت په یو ځای کې بیا سره منظم کیږي او نو حملو ته به لاس واچوي. ځکه نو دا داسې یو څه نه دي چې په یو شوار روز کې له منځه ولاړ شي او تر څو پورې چې په لیبیا کې بې امنیتي او بې ثباتي وي تر هغې پورې به دا وضعه دوام لري. ټیلرسن د لندن د سفر په پای کې وویل برطانیا له اروپایي اتحاد نه د وتلو په برخه کې د ستونزو سره مخامخ ده، مګر امریکا یې کلکه متحده ده. د بهرنیو چارو وزیر سفر په داسې وخت کې وکړ چې له اروپایي اتحاد نه د وتلو نه وروسته برطانیا خپل نړیوال رول ته دوام ورکړی دی. لندن دغه هدف ته د رسیدلو لپاره د امریکا سره روابط د یوې کلي په حیث ویني.
د امریکا غږ
آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وقت ستاسو دپاره پزر پوری جامع او بی‌طرف پروگرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ.
د جمعې د ورځې له غرمې راهیسې د تورخم دروازه د پاکستان د حکومت لخوا بنده سوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوږیانی امریکا ږغ ته وویل چې د تورخم دروازه په پاکستاني خوا کې کومه چاودنه سوې چې شپږ ملکي افغانان پکې زخمیان سوي وه. خوږیانی وایي چې اوسمهال د تورخم دروازه بنده ده او په دې غاړه ګڼ خلک ایسار پاته دي.
زبیولا غازی در ټایم د ټلیفون په کرښه سره د دغه سره به نور معلومات واخلو چې د دروازه ګولې تړل سی وي د ویلاته څه ده.
مننه خلیل خان اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو یادونه وکړه چې د غرمې رئیس د تورخم دروازه یا زنجیر تړل شوی دی د پاکستان د حکومت د خوانه. هغه ته یو پیښه شوې وه د امریکا غږ ډیوی څنګه ته پاکستانو چارواکو ویلې دي چې د ګرنیټ بمونه د ملیشو ځواکونو د پاکستان د ملیشو ځواکونو خواته راوغورځول شو. په هغه کې شپږ د پاکستان ملیشې ځواکونه زخمیان شوي دي او دوه ملکیان زخمیان دي. خو د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوږیانی وایي چې دې غاړې ته راوختونکي مسافر چې په دغه پیښه کې زخمیان شوي شپږ تنه دي او په تورخم کې تداوي شوې ده. لامغې پیښې نه راوروسته د تورخم دروازه تړل شوې ده. نه د دی خوانه هغه پلو ته اوختونکو خلکو ته اجازه ورکول کیږي او نه د هغه پلو نه دی خوا ته اوختونکو خلکو ته د پاکستان حکومت ملیشیا ځواکونه اجازه نه ورکوي چې یا خو لا شي یا دی خوا ته راشي. د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوږیانی وایي چې تقریبا تر سلو پورې مسافر د تورخم په افغان غاړه کې ایثار پاتې دي او په دې تمه چې پاکستانی چارواکي به دغه دروازه د مازدیګر نه وخته پورې خلاصه کړي. خو بل اخر شپش وو هغه مسافر اوس هم د تورخم دروازې په دې غاړه افغان غاړه کې ایثار پاتې دي. د تمه خودل چې ممکن د پاکستانی چارواکي دغه دروازه سبا ته ممکن خلاصه کړي خو لا معلومه نه ده چې دغه مسله به څنګه کیږي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د دغه مسافر د پاره د شپې بندوبست کړی دی او دا غوي ته خوراکي توکي د ماخام ډوډۍ هم رسولې ده چې دغه مسافر د ولګې لګواخ سره مخامخ نشي.
دا څه معلومه سوي ده چې دا حمله یا د ګرینډونو د چل اخوا مغورځول سوي دي په دې اړه څوک نیول سوي پاکستانی چارواکو سره څه خبره سوي یا افغان چارواکي څه په دې اړه دا کسان څوک؟
افغان چارواکي وایي چې دا پیخه د تورخم د دروازې نه تقریبا 100 متر خوا شوې ده. هغه پلو کې شوې ده نو دوی په دې اړه معلومات نشي ورکولای. خو هغه غاړه پاکستانو چارواکو د امریکا غږ ډیوی څنګه ته ویلي چې په دغه کې شپږ ملیشیا ځواکونه زخمیان شوي دي او نامعلوم وسلوالو په هغه باندې په پاکستان په ملیشیا ځواکونو باندې ګرنیټ چولې دي. په دې اړه ډېر تفصیلات نه دي ورکړي او یوازې دغه معلومات د ډیوی څنګه خبر کړي دي.
ډېر زړه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په میانمار کې تاوتریخوالی تقریبا 380 زره روهنګیایي مسلمانان مجبور کړل چې د دغه هیواد له لویدیځ څخه وتښتي. دغه حالت امریکا دې ته راوسته او د دغه هیواد د حکومت سره چې پوځیان پکې برلاسې دي په خپلو روابطو له سره غور وکړي. حتی چې دغه بشري ستونزې د میانمار د ډیموکراسۍ د طرفدارې آنګ سان سو چی سره د واشنگټن د اوږدې مودې په نږدې روابطو باندې تاثیر وکړ. د امریکا ژغ خبریال بیل ګالو په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
په سلګونو زره روهنګیا مسلمانان بنگلاديش ته مهاجر شوي دي. دوی د میانمار د بودایي اکثریت نه تښتي او ملګري ملتونه وایي دوی د قومي پاکسازۍ سره مخامخ دي. د میانمار حکومت دغه تورونه ردوي او وایي دغه تاوتریخوالی د روهنګیایي یاغانو کار دی. له نظامي حکومت نه ډیموکراسۍ ته د میانمار د اوښتلو دا وروستۍ نښې نښانې دي چې ښایي خپله لارې بدله کړې وي. په واشنگټن کې کوشش روان ده چې غواړي دا پیدا کړي چې په دې باره کې څه شی مناسب دي چې هغه وکړي. ډیموکرات سناتور بن کاردن انوای
برما ګورنمنت نیډز ټو end this crisis. I think the administration can make it clear that
د برما حکومت ته په کار دي چې دا غستونځه پاتې ورسوي. زه فکر کوم حکومت دا څرګندول شي چې دا عمل د منلو وړ نه دی. ډیر انتقاد په آنګ سان سوچی باندې کیږي چې دا د میانمار عملی مشر ده. آنګ سان سوچی له ډیر پخوانه د ډیموکراسۍ مبارزه ده او اوس ور باندې په دې علت انتقادونه کیږي چې د روهنګیا د موضوع په ارتباط یې ځان غلی نیولی دی. څارونکی جاشوا کورلانزک وایي
Could Suchi completely stop the military? Probably not. But I think that there are actions she could take if she wanted.
ایا آنګ سان سوچی د پوز مخه نیولی شي؟ ښایي چې نه، مګر زه فکر کوم چې که دا وغواړي اقدام کولی شي. دا د دغه عام قتل مخه نشي نیولی او ډیر خلک غواړي چې دا د لږ تر لږه دغه ستونزه ومني. د نوبل د سولې د جایزې وړونکي د دغې ستونزې د منلو په ځای دغې ستونزې ته اهمیت ورنه کړه او حتی روهنګیان یې د یو ګواښ په حیث یاد کړل. د برما د بشري حقوقو مبارز مانګ زرنی د سکایپ له لارې وایي
On this specific issue of Rohingya, both Aung San Suu Kyi and the Burmese military, they are singing from, you know, this a single hymn book.
د روهنګیا د دغې خاصې موضوع په باره کې آنګ سان سو چی او پوز دواړه عین مذهبي سندرې وایي. مګر په واشنگټن کې ځینې کسان دا په میانمار کې لا تر اوسه د ډیموکراتیک بدلون لپاره یوه ښه هیله ګڼي. د سنا په مجلس کې د اکثریت مشر جمهوري غوښتونکی سناتور مچ میکونل انوای
And my personal view is America kind of singling her out and lecturing her when she's in a very challenging position is not helpful.
زما شخصي نظر دا ده چې امریکا دې ته ځان ته ګوته نیولې ده او دې ته په داسې وخت کې لیکچر یا بیانه ورکوي چې دا په خپله په مشکل موقف کې ده، نو دغه لیکچر مرسته نه کوي. مګر صبر او زغم نور ختم شوی دی. د امریکا د سناتورانو د دواړو ګوندونو یوې ډلې تېر هفته یوه پریکړه وکړه. په دغه پریکړه کې د آنګ سان سو چی نه غوښتل شوي دي چې خپل تشویق کوونکي الفاظ په یاد کړه او د روهنګیانو د وحشانه ځپلو غم وخوره. سناتور جان میکین په دې هفته کې اعلان وکړ چې خپل هغه پیشنهاد بیرته اخلي چې ویلي وو د میانمار د پوځ سره دې د امریکا همکاري پراخه شي. مونږ زرنی د سکایپ له لارې وایي دا لومړی ګام دی او زیاتوي
Before we can do anything, you know, the United States should lead the effort to get the UN
مخکې له دې نه چې موږ څه وکړو، امریکا دې د هغه کوشش مشري وکړي چې ملګري ملتونه دې هغه څه جنایت وګڼي چې د برما دولت یې په خپل نوم سره مرتکب کیږي. دا له جنایت نه کم نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کندوز ځوانان د کاروبار له نشتوالي او د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په کندوز کې له تیرو دوو کالو راهیسې کاروبار صفر ته راټیټ سوی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې.
په کندوز کې له پوهنتونونو فارغ ځوانان، عام خلک او کاروباري کسان وایي چې د دغه ولایت د تیرو دوو سقوطونو په نتیجه کې په دغه ښار کې کاروبار صفر ته راټیټ شوی او هغه یوه نیمه موسسه چې په دغه ولایت کې ځینې کارونه کول او خلکو ورسره پکې دندې درلودې له کندوز څخه وتلي دي. دوی دا هم وایي چې ټول هغه سرمایهدار چې په کندوز کې کاروبار کاوه اوس له کندوز څخه وتلي او په نورو ولایتونو کې کاروبار جوړ کړی دی. دوی وایي چې اکثر ځوانان نی خارج ته په کار پسې تللی او یا هم په مخدره موادو اخته شوی دی. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کاروبار، دندو او روزګار په اړه داسې وایي.
جګړو قندوز ولایت کې ډېر خلک بیکاره کړي دي، خري خلک دي، کورونه ستړي دي، څو چې کاروبار نه لري هغه نو مجبور دي بعضې لاټ مخالفین سره یوځای شي او بعضې مخابرات مواد معنی داسې پیدا کیږي چې کار نه نو درغم ټول افغانان قندوز ولایت خلک قندوز کې دغه کیږي. کې جنگ کله شروع شوی نو دوی د خوندو سقوط کوي دوه سقوط کې اول سقوط دې زیان ونه سو به بل په هم به لري خلک د تر پات د رمنه خلک نشي کولای چې خپل کار ته سچې پیدا کی خلک ټول په یې رکی دی اوس نشي کولای خپل کار وکړي مخبوزي خوندو کې دوه سقوط کو کارونه کم شول او ټول دفترونه کم شینې چې ټول طالبان ځان سوي ول پیسې مې سي غلاغانې وکړل چې وکړي ټول ځان سوي وړي او کارونه وته شول
زه شفیق الله د قندوز ولایت د امام صاحب له سوالین زمونږ د اشرف غنی او د نور ټول چې د مشران دل دی او دا خواهش ده زمونږ سره نور دې جګړو مګلو ته پایټه کوي کیږي زمونږ خپل ځوانان دا هله ده یار وضعیت په دې حال له حکومت منه لرو د سلک صحیح سي خو امکان دی ولري چې کار پیدا شي شخصا د زمونږ په کلی کې چې ګورم مثلا لسلنه چې ډېر شل فیصد ځوانان په کار باندې هغه سوي نور اتیا فیصد بیکاره ګرځي د زیات مخالفینو خواته ځي بعضی خارج ته ځي بعضی د خپل دیقانی ده لارو سره دیقانی کوي
د دغه خار یو تن خیات وای چې په تیرو څو کلونو کې د خلکو اقتصاد را لیدل دي خلکو چې په مؤسسات او نورو ځایونو کې دندې درلودې نو جامې هم ډېرې کولې اوس چې بیکاری زیاته شوی خلک د جامو د ګنډلو په نرخ کې هم چنی وهي
زمانو محب الله صدرزه دی او خیات او جګړو خو په کاروبار باندې ډېر اغیزه کړې ضروري جګړې دی کاروبار نشته دی خلک بیکار دي او بیکاری ډېره زیاته ده په خو وختونو کې کچا دو درې جوړه جامې کولې اوس یو جوړه هم نشي کولې چې جنگ دی ټول ځوانان خارج ته روان دي اوس بیکاری ډېره زیاته ده جنگ جګړې دي په کلو کې خار کې ته خار کې جنگونه دي تونځي خو ډېرې دي ولې چې کاروبار نشته زمون کاروبار هم په ټپه ولاړ دی مخ کې چې کارونه به جګړې نه وي نو کارونه ډېرو کاروبار خو
د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک هم څه موده وړاندې په دولتي ادارو کې د ځوانانو د نه مقررۍ په اړه ویلي وو چې اکثر ځوانان چې له پوهنتونونو فارغ دي او په دولتي ادارو کې دندې نه ورکول کېږي مجبوریږي چې د دولت له مخالفو وسلوالو سره یو ځای شي هغه ویلي وو چې د قندوز په دولتي ادارو کې رشوت او فساد د حد ته رسېدلی چې له امله یې مسلکي خلک دنده نشي اخیستی ګلریم نیزمن امریکا غاښنه رادیو
او د دې اوس یو صحیح مطلب لرو چې د نوې زیږیدلو ماشومانو د زکام د واکسین ورکولو په اړه دی
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي په ځنګړي ډول که هغه په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوی زیږیدلی ماشوم ته نږدې کیږي ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي ځکه چې امیدواری په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتون رسیږي یوه نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغه ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه د شپږو میاشتو نه پورته وي خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه
میرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دی ته کوي چې نوی زیږیدلی ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه نیول کېدای شي میرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کې د امیدواری په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ یو هغه ډله میرمنې وي چې د امیدواری پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و او بل بیا هغه ډله چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړی و د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه میرمن نونس یو ځل بیا
موږ ته معلومه شوه چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدو نه وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ شوي وو خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیونه روس تخلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کلمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدون دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدون ډیر ښه بچ ساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.